سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د افغانستان ګاونډیان به سبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلکې آزاد شوي له زندانونو.
د افغانستان د کرکټ پر بریا د خلکو او سیاستوالو غبرګونونه.
د دې کرکټ له سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
د کابل اوسیدونکو د ملي بسونو بیا فعالیدل غواړي.
موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. نور دغه موټرونه چې دي کرایه جی اخلي او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلې دي چې دا بدلون د دیموکراسي پر لور انتقال زیانمنولای شي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او په دوهمه نیمای کې د مخکښو خزو اونیس پروګرام هم لرو. خو لمړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام ده مهمو خبرونو سره ټکی: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن په کابل کې یو شمېر خزو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون کړی دی او امریکا په سودان کې وروستۍ پوځي کودتا غندلې. بشپړ خبرونه: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د قطر پلازمینه دوحه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د دوی ترمنځ د درېو کمیټو په جوړولو هم سلا شوې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه وضاحت ورکوي.
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي. دوه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ یو بل سره د تفاهماتو رامنځته کیدو لپاره منځ راځي او همکاري ته دوام ورکړي. او دریمه کمیټه به خاص اقتصادي مسائلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همدارس د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکارۍ په اړه باندې کار کوي، چې د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم د متقی او وانګی ترمنځ د لیدنې جزئیات خبره کړې دي او ویلي دي چې په دې لیدنه کې متقی وانګی ته ډاډ ورکړ چې هیڅ کله به د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د چین په شمول د نورو هیوادونو په ضد باندې کاروانه خستل شي. چین اندېښمن دی چې داسې نشي اویغور جنګیالي د افغانستان له خاورې چین ته کوم ګواښ پېښ کړي. د متقی او وانګي د لیدنې په پیل کې متقی خپل چینایي سیال ته د جلغوزیو یا بسته هم د ډالۍ په توګه ورکوي. په کابل ښار کې نن لسګونه خزو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون وکړ او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان خلک یې ولې یوازې پریښي دي. د مظاهرو ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې نه دي پریښي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د دوی په خبره د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړې ده. د دغو مظاهرو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رارسېدلې. دغه خزو داسې وخت په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتونو په تر ټولو تازه بیان کې په نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي څو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. په همدې تړاو په خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. هغه په دې اړه یو ټویټ کړی دی او ویلي دي چې ترجمه مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې وخت ډیر په چټکۍ په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتیرش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې د څه باندې 28 میلیونو انسانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګاه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په روان شلوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر باندې په 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډي وکړي خو سکاتلند په 70 منډو آوټ شو. تر بیګنې لوبه وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکی او وکټ ساتونکی محمد شهزاد محمدی په یو پیغام کې ویلی دي
ټول هوادوانو ته لوی بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ شي. هله کوم کورونه چې روانو مسابقو کې موږ ته دواګانې وکړي چې د جامع جهاني خپل وطن افغانستان ته شتاس ټول دواګانو په هله.
د سکاتلند په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته افغان لوبډله د هند، پاکستان، سکاتلند او نیوزیلند له ټیمونو مخکې دی او په خپل ګروپ کې اول ځای لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي هیواد د سودان د پاوز کړنې په کلکه غندي. د سودان پاوز د اکتوبر په 15مه د شمالي افریقا په دی هیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړ او سرپرست صدر اعظم عبدالله حمدوک او نور ملکی چارواکي ونیول. بلینکن د عبدالله حمدوک او نور چارواکو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اخو د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی هم په دې اړه ویلي دي
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا عمل د سودان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو سره مخالف دی او د اساسي قانون اعلامیه نقضوي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. مونږ په اردو غږ کوو چې ټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروع ډول خوشي او بیر
یوش مر نور لویدیزو هیوادونو لا غیډلې بریتانیا، فرانسې او اروپای ټولنې په سودان کې روسي تحولات د اندېخنې وړ بللې او زینوې پوزي کودتا غندلې ده.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو اوریدل. تا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزی د راپورونو برخه ته یو شمیر مرمنونن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د خځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځنګړې استادې د برلاین سره د لیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو یو ویاند بلال کریمی د دې خځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حل په دې راپور کې.
نن سه‌شنبه یو شمېر خلک په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې شوې وي او د افغانستان د اوسنۍ حالات په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو خځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو بنسټونو چوپتیا د پښتني وار وګڼله او وی ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وسی. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځنګړي استادې میرمن دیبورا لاینز د لیدو غوښتونکي دي، خو طالبانو یې دغه اعتراض دوام مخه ونیوله. وی لارون کوم کې چې نوم یې وحیده امیری ده، په دې اړه یې وویل چې طالبانو د دې ترڅنګ چې ښځو ته د اعتراض اجازه ورنکړه، خبریالان هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرې نه خودل. د دغه اعتراضونو یوه بله ګډونواله شیبا روفی بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی د دغه کړنې هدف د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون دی. همدارنګه د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه سازمان له تور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نومونو د لرې کولو لپاره څو شرطونه ایښي چې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقوقو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له دې اعتراضي غونډو او لاریونونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسؤلینو سره همغږي وسی چې په سولهیز ډول او له تاوتریخوالي لري تر سره سي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته خبرو کې د سه‌شنبه په ورځ د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل چې په لاریونونو کې د طالبانو پر وړاندې خپل شخصي عقیده ښیي. البته تکل صاحب داش پیغام دل دی چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی بې عدالتي بولي د طالبانو پر ضد لاریونونه همدارنګه اعتراضي غونډې ترسره کوي او خپل غږ پورته کوي، خو هاځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوي او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د یو شمیر ښځو د اعتراض په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به لومړی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، د کډوالو مسله، اقتصادي ثبات او سیمایز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات بلل شوی.
تمه ده سبا د چهارشنبه په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضور او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سید خدیب زاده د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمایز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. خغلې خطیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید هغو غوښتنو ته پام وکړي چې افغانان د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي. خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته چې دغه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه نه پکې راکړل شوې، البته د افغانستان همسایګان بلته ګډون کوي.
خو ښاغلی مجاهد، په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه خوت. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپلو کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د دې غونډې لپاره وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلی. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې شوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګري جوړې کو پراختیا، اقتصادي او خوني زبرخو کې کاري کمیټه جوړې کړي څو یې پایلې د ورسیږي. د طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشپریډه کړې چې د امریکا له وته وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځ ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار خبیلګه د دوی پونشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکي غونډې دي. یو شمېر افغانان وایي ګاونډیان او نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکی رحلا تلاش
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وي، نه د افغانستان د ګټو لپاره. دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي او دغه ناستې هم چې کوي دا د خپل موخو او د خپل ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکاتو د دې هیواد سره د اړیکو په خکېدو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزې سره مخ دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، د دوی لاسنیوي وکړي او کولای شي دغه ناخواله
د ایران لغونډې ورسته مده په نوومبر میاشت کې په هندوستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوې ډیلی کې په یوې غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروستی وضعیت تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کرکټ کې د افغان لوبډلې د بریا په اړه په هیواد کې دننه عامو خلکو او چارواکو ډېره زیاته خوښي څرګنده کړې. افغانستان تیر ماښام په یو په زړه پورې لوبه کې سکاتلند ته لویا ماته ورکړه. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، د لوبډلې ډېره زیاته خوښي وربخلې ده.
د شارجه د کرکټ له لوبغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي، د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه لزانونو تاو کړي او د کرکټ په شلوریزا نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو غنو اوسیدونکو دغه بریا ونمانځله. ویل خوخ دی چې د کرکټ لوبډله لري. د کونړ اوسیدونکو فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوخی په داسې محل باندې ور په برخه کړل شي. د تیرو دریو میاشتو راهیسې زمونږ افغانان مایوس دي، خفه دي، پریشان دي، اقتصادي بحران دي، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلې. دا لومړنۍ خوښي وه چې مونږ بیګا د دې نه خوند واخیستو او زمونږ په مخونو او په څیرو باندې خوښي ښکاره شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوخي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکي عزیز الله ازادي رادیو ته وویل:
تیر دوه درې میاشتو کې په افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس او هر نگان اقتصادي مشکل درلود خلکو اوس هم لري. او تیر شپه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله، نو په دې کټګوري سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په روسي او دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنی د خوخی ستره موقوي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتیدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکي په اړه نه هیلي کړي دي. خو د وی شی به لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لری کړی وی. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابله لوبډلې سکاټلند ته د یو سل دیر شمنډو په توپیر استره ماتي ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غغولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، آن لوبډل مشر محمد نبی و جړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غغولو پر مهال معمول وي، خو سی زکه غنغ پر ګونونه را پارول چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی ده او دا ډله نه ملي سرود منی او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. له لوبي وروسته یو وار بیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ پاړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ په ریپلای کې لیکلي: افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د یو ملت په سازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو، صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښشوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د یو ستر غم ځپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو پزړونو کې نوی هیلي وټو کولی چې دا ملت ژوندۍ دی او هیڅ څوګي نشي يرغمل کولای. خاغلی غنی د غشان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړی ده. د خاغلی غنی مرستيال امر الله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایل ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او ویان زبیولا مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. خغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی: د افغان لوبډلې بریا ستایو او پر راتلونکي کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستانه بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلې او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې لټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبي د ګټلو لپاره بې ساري هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډله ستایلې. خاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلی: د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا وره پول شو، دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا يرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دي: زړه ماتوونکي ده چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اورېدو پر وخت په ژړا ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا لمینوالو مننه کړی چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړي او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل دوهمه لوبه دراتونکې جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب امارتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ چې په دوه ګروپونو ویشل شوی پیل شوی. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
یو شمیر افغان شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د بیا فعالیدو یو علت د طالبانو لراتګ ورسته له زندانونو د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان باندې له واکمنېدو سره له زندانونو د بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې د داعش له 800 تر 1400 پورې غړي هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لوی ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخیدل خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
لیو زره رپورت د داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلک آزاد شوی له زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په 13 کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړۍ وبریدو په تور نیول شوی و. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبد الله ورغزه مشهور په اسلام فاروقي د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له 2 نورو قمندانانو او 19 کسغړو سره او د شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبان لخوا خوشی شوی دی. حسمو کړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم پخوانی چارواکي وپوښتو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وګی میاشتې په 13 نیټه وشو او مسؤلیت داعش ډلې ومانه 14 امریکایي سرتیری هم ووشل شو. پالماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله واستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشی شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړې کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
د افغانستان د زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته د یو سرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په ورسوي حملو کې ښکېل کوم چې ډیرو کسانو ته مرګوب لا واړول. دوی ځانته یو ډیر امن ځای پیدا کړ او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بالا ډیر او پراخ شي، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هیواد له کوم بهر
درازمدت خارج از سرحدات افغانستان.
په ورته وخت کې د واشنگتن په جوړ په هنتون کې د تونلارو ډلو څیرونکو اندرو ماینز هم په دې اند چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سګ اوړې افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوی ډول له زندانونو خوشی شوی دي په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسؤل وي. نوموړي د خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویب پاڼې ګندهارا ته کړی دي. خود چارو په باري عارض بیا د دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابلې ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد او محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دا یوې نقطې ته ګوتنیول دام دغه مقابلې یا دغه درزونو چې یو دبل په وړاندې لري او برخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خوای دوی بندیان نه دی خوشی کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسؤلین تښتیدلي او زندانونه د بندیان لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان و، هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت له زندانونو څخه دغه عناصر خوشي کړي دي، دا برداشت ناسم ده.
که څه هم خافله کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په پاڼه کې د خبرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشي کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشي کېدو خوشیني هم خودلې او دا چاره دراتلونکو لپاره خطرناکه بللې و. خاغلی کریمی وای دوی لمخ کې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړي او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه لمنځه وړي. نوموړی د غشان په ټینګار سره وایي چې داعش ته د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی کنه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلق وته، بې ګناه، با ګناه، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او کنه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي، یا یې بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د تونلارو ډلو څېړونکي اندرو ماینز هم په دې اند کې په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوي ونشي، پر راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو پر درېدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي.
کابل هغه ښار چې په تیرو شلو کلونو کې د خاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې ښار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کوله چې وخت د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلې. اوس د کابل ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل ښار اوسیدونکو فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وای، مخکې به د تګ را تک په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو، یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازګر سم کور خاطر روان شو، ملي دا وړکای موټر سي دا وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غواړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي، دا له خاطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورینو ماش نه ور نه دی ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کار شي، موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډېرې خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوځي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي، ملباسونه په سترګو کې نه لیدل کیږي. مونږ غواړو چې دغه ملباسونه بیرته فعال شي. دغه ملباسونه د سہولت او خلق ته هر وخت نه وخت راتلو، دغه ملباسونه نه کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټر نه چې دي کرایه جیږي اخلي، او مونږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې له تیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې وو. دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالیدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته ویل
مسله بسای شهري هم روش فعلا صحبت جریان داره.
د شهري بسونو د بیا ځلې فعالیت په اړه بحثونه روان دي. د کابل شاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلي فعالیت د څرنګوالي په اړه پریکړه کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلي فعالیت د خاري غني ګوني د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی. نور الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د خار په یو شمېر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی. د ټرافیک عمومي ریاست کابل ښاروالۍ او مالی وزارت په کابل ښار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل په اړه څه ونه ویل او په دې هم ونه توانېدو چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسؤلینو نظر واخلو. اوس مهال د کابل په ښار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د ښار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي، خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې کرایي لوړې دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو د اونیز پروګرام اوریدل مه هیروئ. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان او چین چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر سره نن په دوحه کې وکتل او د سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د دریو کمیټو په جوړولو باندې سلا وکړه. د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو شمېر ښځو د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وړاندې مظاهره وکړه. دوی ویل چې نړیوالې ټولنې افغانستان او د دغه هیواد خلک یې کړی او مرستې نه ورسره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې په یو لوی بشري ناورین باندې د بدلېدو په حال کې دی. هغه ویلي چې باید له لوږې سره مخ افغانانو سره مرستې وشي، کنه د دغه هیواد وضعیت به لا پسې خراب شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاتلند سره تر لوبي وروسته تمه ده چې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ شي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 په پیښو کې کمواله راغله.
زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د مخکښو ښځو پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه.
کابل جام د والیبال دولسم پړاو سیالي نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په رسمي فیسبوک باندې لیکل شوی چې په دغه سیالیو کې د کابل ښاروالۍ صوفي کلب سره میاشت ملي بانک د ابن خلدون په هنتون افغان ملي او جهان سپورت لوبډل ګډون کړی دی. نن په لومړنی لوبه کې صوفي کلب او جهان سپورت لوبډل سره مخ شي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخې یاد سیالي هر کال ملي لوبډل ته د غوره لوبغاړو د غوراوي په مخه تر سره کیږي. د کابل الف د فوټبال سیالي په دوام تیر ورځ ناوخته د ځوانانو ټیم او فیروزي ټیم د یو بل پر وړاندې سیالي تر سره کړ چې په پای کې ځوانانو ټیم وشو کولای 3-0 د فیروزي ټیم څخه لوبه وګټي. دغه سیالي چې د مرکز نه 14 ټیمونو پکې ګډون کړه هر ورځ په غازی ملي لوبغالي کې تر سره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخې یاد سیالي روانونی پیل شوې او مخې د لوبغاړو ظرفیت لوړول خودل شوې دي. او په بهرانيو خبرونو کې نن د کرکټ نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې پاکستان له نیوزیلند او سویلي افریقا له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. په دې سیالیو کې تیر ورځ افغانستان سکاټلند ته او له هغې وړاندې پاکستان به هندستان ته ماتې ورکړې وه. دغه سیالۍ د اکتوبر په 23 په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې دي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادی رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام مخکشه شې خبرې جزم لالی بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لور هم دنجونو شونځي پرانیستي دي خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغه شو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه ویلي دي چې ښوونځي لانه دي پرانستل سوي. د دې خبرونې میلمانه مو پښتنه دورانې ده چې د لرن افغانستان په نوم یو اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستې.
مننه، خیر اوسې، ډېره مننه.
پښتنه جانې موږ پر همدې خبرې کوو تر شپږم ټولګي لور نجونې نور نس کولای چې په افغانستان کې ښوونځي ته لاړې سي. پر دې موضوع که تاسو د نجونو د اندیشنو په اړه یو څه راته وایست، د ښځو د راتلونکو په اړه ستاسو اندیشنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډېره مننه چې پروګرام ته را دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپلو همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په د کندهار کې چې ورته وګورو، دا زموږ په سیمه کې نجونې بیخي هېڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ د یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو نجونې هغه دولتي پوهنتون ته نه تللی، فقط شخصی پونتون تتللی سی. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سٹیم په دریم کال کې ولې، انجینئرینګ په دریم کال کې ولې، پبلک ایڈمنسٹریشن په دریم کال کې ولې، هغه ټول پر کورونا ستړي. دا خو یو اړخ دی، تیبي وايي هغه هم پر کورونا ستړي. دویم اړخ دا دی چې پر اتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پر کولای. چون د شپږم وروسته انجن بيخي مکتب ته اوس ځینه، او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شریع په لحاظ باندې خو دی کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وای نو بدل خوان راپاره مې اجازه نه. دا خپل څه ورته سیاسي یو دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري. نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلی دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلې ده، زه د ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده، د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته. نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلی دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دي انجنونو پر مکتبو ودرېدي. نو دا یو ډېر اندېښنه خبرم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویل دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنونی باید شونځي ته بیرته ولاړ شي، د دوی پر مخ باندې شونځي دروازې بیرته خلاص شي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل معاون دغه ته راست او د ریاست معرفت ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته. او چې په کوم ورځ رئیسی، هغه مثلا ورته وایي چې سید په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصیږي. او دویم خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکه شزی چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سیږي چې پر کور کښېن. نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم د کار مخته یوسم. موږ ته ویل کیږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ ته کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه د دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کیږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول چې څه وجه ده مرده مکتب نه خلا.
طالبان ویلي دي چې دوی به پر یو طرحه کار وکړي چې د دې طرحې له مخې به بیا ښوونځي پرانستل سي. د دوی په خبره او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جانې؟
ملالی جانی، که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې په خو هم په زیاته په د پښتني سیمو کې چې دا کم مکتبونه وو، هغه به زیات تر د دا وجې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کور وکښېني، د دا د بیرې د وجې به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته چې څونه دوی وایي، یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څرنګه کم طرحه رامنځته کوي چې هغه شلو کال کې ضرورت نه سورته پیښ او نن ضرورت ورته پیښ سو او د دې د لارې باغه طرحه ورته ضرورت او هغه به وره واځي کیج بیا دغه ورست انجنیزي او دویمه خبر دا د طرحه فقط انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري چې هغه د وام سم سبات د ولسم پر چې کمال کوان روان هغه ولې د طرحه ته ضرورت نه لري نو فعلا دا په زیات دغه چورتو غره په دا یو سیاسي بڼه ور کول کیج او دا یو سیاسي خبره ده دی غواړي چې نړیوال دی وپی جنی نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسيات او دا لري چې مثلا کته چې دا نه مخته یو سي مشتاست به ریکګنیشن او دا نه درکو نو دی ځان په پیژني افقته انجن د دې د وجود د وخت ځای کې چونکې دی طرحه لري په دا شلو کال کې انجنونو اتره ته ضرورت نه سو پیښ نو نن څنګه داسې دی نشو دا وسو چې موږ وتره ته ضرورت پیښو
پښتنه جانې د دوغون جنو چې تاسو سره زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایي دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي تاسو د دوی سره په تماس کې یاست د دوی د ژوند کیسې راته وکړي
د اول به د لیلی ته شروع کوم چې لیلی او د هیور سره چې د لیلا لیلا چې د اوس هم په دویم سنف کې ده نو لیلا اوریرا ده او هغه ځي په کندهار کې دوی کور دی او دوی خپل د خپل مکتب ته ځي پاته سو د اما چې ده الی هغه خپل مکتب ته نسی تلی اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسی کولی زیاتې پوښتنه نسی کولی بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نسته ورته چې کسه مکتب خلاص هم سي ډېر مور پلار پر بېرېږي چې سبا یو پیښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي واره موږ د داسې سره مخامخ یو دغه سره دا انجلی خپل د رواني حالت مثلا اکازوی مامازوی پرور دا ټول دې ته وایي چې مثلا دا سپرده وکړه دا سیروانه دا سیمه دا سینه چې زه دا شان خلاف يم دا از موږ انانات ټول نه غوسه ده ضرورت ورته لرو خو هغه ټول د فشار وړي چې خالي فقط تر مکتب پر ولرس نو هغه مکتب هم پر باندې او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وایي چې موږ دا سوشلایزیشن یا موبیلیټی چورته ویل کیږي مثلا د باندې تاګ یا د خپل خورخندو سره لیدل دا موږ ډیر نه کو په زیاده په لوین کندهار کې نو دا اوس فعلاً انجن دی یو د دې چې مثلا پر کور باندې ناشې دي دویم مکتب ته لاسرسي نه لري دریم د دې چې خپل حالم چاته نشي شریک کولای میډیا ته لاسرسي نه لري ټوئیټر ته لاسرسي نه لري نو هغه انجنیر به هیڅ پاتې دي هغه سره یو چپشتنه نه وکړي نه څوک پاغو خبر دي هغه مور چې کوم خبر سره کو په زیاته مور سره اندیشمن دي نه چاته نو مور شوالای سو نه چاته معرفي کولای سو چون هر فاميلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لونی ایکسپوز کی نو دا دا و چې دې دې یو د دغه سره مخه مخ ته رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکي چیرته په دا باندې نه پوهیږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړې ډېر غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي او به زه دا اندېښنه ولرم زما پونتون باندې زه خپل اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکې نه به راکې څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک باید ولري چې درس غواړي وایي
پښتنه جانې تاسو په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستې دي د نجونو د پاره او په نور ولایتونو کې نه دي
جوزجان او کندوز او دا ورسره ارغه سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر غلې دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ چې کوم ورته ویل کیږي هغه راکموس د سیاسي چوکاټ تر مستساوي دي ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دي هغه ته د خبره بد نه معلوميږي چې رښتیا خبرې چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډی کوي دا به هیڅ داسې دي چې هغه خلک ته خبره بد نه مانی شي اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوال په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجنونو د مکاتب سره اساسيات سته او د دې چې دی دا نه غواړي چې مثلا خلاصي چون په مابن کې د خپل نه سره جوړ نو یو خوایي چې مثلا موږ ډیر جنگیدلې یو چې خارجان د مکتبونو راوړل دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول امر دا سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا د طالبان کې د دویم سیاسي خوای چې دا هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژنې ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز د بد کار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره سم جن په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار سه هم ډیر طالبان تللی دي او اوس په دا وجه باندې مثلا د مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د ریجن د خاصه فرنسيږي نو دا پروژې دي او داس مش خلک خرابوي داس مش شي خرابوي په دا وجه باندې موږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهې چې سبب مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستم دا مکتبونه به زه ژر تر ژر خلاص کم چې مژ د کلی انجنیر ولاړ سي اوس خو هغه سي دی وای جنگ ختم نو چې ختم دی خو خلک دی باید خپل ژوند ته ولاړ سي خپل کارونه دی وکی
ته زموږ اوریدونکو ته وای چې ستا په نظر ولی باید یو انجلی شونځي ته ولاړ سي
ملالی جانې تاسو د تاسو ټول مر په سیاحت کې کار کوو زه به تاسو ساده خبره وکم ډیر مثلا په خارج کې خو دا وای سٹیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانتو ضرورت یې نو باید شز مکتب ته ولاړ شي په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې دایې لاس اولاد سوي دي په لاس کې فقط دوه ژوند دي انور مړ دي په څو جمع دي ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتې پر هغه وینه کوي کوي او زموږ په پرا لوی کندهار کې دونه ډاکټر نسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي ښه نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولرو نو پر اتلنګ کې به موږ نور څو شانت ضرورت نه نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم شه موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپل لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید شزی که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید شزی که دغه مور چې د کښنۍ غټۍ دریوځي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید شي درس ورتوي نو چې موږ دا ټول ته ضرورت لرو نو دا ضرورت لپاره خو انجلۍ مکتب ته ځي ځان سبا استاد جوړي ځان سبا نرس جوړي ځان سبا قابله جوړي ځان سبا ډاکټر جوړي چې دا زموږ د ټولنې هغه ضرورت چې دی هغه په پوره سي موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پر کولای
او تاسو د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شوزو ژغ واوري او شونځي پرانیزي د جنونو د پاره په دغه برخه کې کتاس د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملال یوسفزی په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده په یو لیک کې همدارس د اسلامي هوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه که څه معلومات راکړي
ان د ملال فرند د لاري چې د موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زیم زکای اف تعالی دا شهزاد اکبر دا چې د افغانستان څخه دی او ملال فرند چې ملال فرند د لاري ملال یوسف زید پلاری دی موږ ټول پر دا یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شته کانی کړو چې د انجنونو مکتب ساس د سیاسي د غزر کار نه لري دا اوله خبره دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دی راغلي د زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دی شریم کړی دی زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي هغه هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټي کړی زموږ پر سر یې معاملې کړی دي نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مکوي نو موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کې دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول شي چې دا یو د شری سباز موږ ضرورت ورته پیښیږي افغانستان دا شته ضرورت لري نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو نو دا کار ولي اوس باندې موږ د افغانستان شنه غواړو کمر د افغانستان په خلاف ولاړی آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایس چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي نو موږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم
پښتنه جانې اوس هم غواړم چې ځینی اوریدونکو واخلو ګورو چې اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی لمر سره کومه تفسیره شریکوي صافی صاحب وايي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته لمر سره خو موږ هبرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي موږ ته زنګ وهئ موږ د ټلیفون شمیرې دی 00202211205001 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00202211204001 اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکو پر لیکه دی مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
وعلیکم السلام ورحمت الله صافی احمد زما د جلال آباد نه پښتون هم زمنګ دار چې په سې صاحب د ایجوکیشن سنټر د لنګرار یعنی تعلیم مرکز دی اوس په حال زمنګ یعنی څوک انجونې نه جمع کړ دا اول زما خپل کوم چې فامیل نه تپلی د مخکې نه پیجاب کړل اوس هم باید پیجاب کړل چې مخکې مطلب پیجاب کړل مخکې پیجاب کړل اوس موږ د طالبانو د خپل غوښتنه کوم مرمل دا غوښتنه کوم چې ولې موږ هم مخکې پیجاب کړل یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورکړي چې غیر منظم راشي زما د کوم شاګرد دی هغه په منظم دی یعنی پیجاب کړي یو څه اسلامي کو مطلب په طریقو روانې نو ولې زموږ دا مخنیوي ولې وشي بل
اوس هم ورځو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
مکتبونه نه شروع کیږي د خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ دي چې وګورو په ټول افغانستان په ساتې د ډاکټرانو نه چې دي موږ چې زنده خدمات وړاندې کوو نو په دې خاطر چې دې تر دې لا ورسره لا مکتبونه شروع نکړي نو دلته دا شته چې موږ له تم دا شاته راکېږي د ډاکټر لټوري دې بل خبر نه دی چې شاوته نه پاره دی چې دا دې شي دې مثال د دې خپل تشو باندې دا مکتبونه وايي دا شو چې دې
محروم بالکل اندیشمن دی او ډیر فکر کوي او خپه دي چې راز موږ مکتبونه ودی نه دي کولای شي او د طالبانو سره هیله لري چې باید پینده کې د مکتبونه زموږ لپاره کولای شي.
سلام ملالی بشیر خور سلامونه تاسو او پښتانه درنۍ ته وړاندې کوم. د اسلام مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څه هم دا ټولنه نارینه په پرتله باندې ښځینه او تم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي هغه لومړی باید ښځینه او ته اولیت ورکړي. دا اوس چې کله زه ولسوالیو ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسمو پورې په مکتبونو کې، که څه هم زما خوندې هم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغه چې نورې خوندې ستاسو مثال هغه دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس دلته ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ستاسو نامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي دوی په ځین ځای کې تاکیدونه هم ورته پیش کړي دي. او بل پښتنه درامي خود چې داسې هغه د خوند دپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دي یو، خو دا کم کم فینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو. دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوال پرې موږ د خوند اواز ورسو. سیناریو چې کوم حق لري هغه باید خوند ته ورکړو چې دا کوم افغانستان کې ټوله افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولای چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که زرغونه نه او که نازو نه وله که ملاله میوندۍ وله، یعنې د نارینهو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدلي دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موکب کې څوک چې پر ټولو مو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځی پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینهو په شا باندې هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې بر حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ. کې درامي خور یو یادونه وکړه چې کندهار کې د نور ولایتو سره یو څه توپیر لري. دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې، یعنی مور پلار ته د خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایط کې هغه خپل ستونزې د مور د پلار سره شریکولای شي، تاسو ما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کې لکه کندهار غوندې دلته خو بېخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولای. دغه یو ښه مثال به درکړم، اوس د زرغونې انا لیسې سره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیر سره مدیر صاحب سره هم پېژنم. نو هغه ټولې یعنی نارینه استاد هلته نشته، ټولې ښځینه استادانې دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودې هر څه وګورئ چې څوک وایي چې مثال نارینه او ترڅنګ مشرینه او ته باید اجازه ورنکو، یعنی هلته نارینه اوسېږي. دا ښوونځی ولې بند دی؟ دا ولې یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي؟ او بل دا چې دی چې هیڅ چا غږ پورته کړی نه دی، دا ټولنه ده چې بیدا سره څه یې په تیر کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان، ځینې مبارز ځوانان خوندې چې دي چې د دوی لپاره غږ پورته کړی دی، دا هغه یادواري کولی شي، مګر نور هیڅ چا غږ نه دی پورته کړی. دا اوس موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو، یعنی رضاکار کار ورسره کوو، دا غلاري که چا ورغ پوره کوي، که خوندې کورونې، که په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې یوازې په کندهار کې نه، مګر کندهار دی یو نامعلوم برخلیک سره، دغه ټول جنوب غرب او دا د شین دی یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي، خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنې یو مایوسي غوندې دغه احساسي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دې تر څنګ باید ودرېږي، دغه فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي، پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي. نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشران، که تاسې غواړئ د افغانستان اینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوند ورون په ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او ستاسو معلومات مهم تر لاسه کړل. پښتنه جان، تاسو د ابراهیم صاحب خبري واوریدې، یو اوریدونکو چې د ستاسو څخه دا پښتنه وکړه چې تاسو په خپل څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پریږدي چې نجونې ښوونځي ته لاړې سي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیستل سي؟
ابراهیم صاحب، دا خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنګ کړی دی، د افغانستان د عنعناتو لپاره جنګ کړی دی، او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی، نو که ته رښتیا وایي چې زه راځم خپل وطن جوړوم، شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې، نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې، نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص، ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هیواد ته کار کوي؟ دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصوي که اوس خلاصوي، که شپږ میاشتې وروسته خلاصوي، که یو کال وروسته خلاصوي؟ مکتب داسې شی دی که دوی نه کې خلاص، سبا نړیوال پیژنې دوی نه، والا که دوی ته پیسې ورکول سي، سبب په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې شه. افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی، او داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري، موږ برق سوینې سي، تر تیلو پورې، تر کور، تر مصارفو پورې، هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي، یا ځان سه یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده، دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې، نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبره ده. نو ډاکټر صاحب، وخت به واخلي، خو مبارزه ده که وبې، بله لاره نه لرو، بله چاره نه لرو، دغه وطن دی. دویم چې کوم ستاسي تاسو ته چې زنګ وایلی، هغه پښتنه وکړه د ماش په اړه باندې. نو دا د استادانو ماش دی، دا خبره رښتیا ده، په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پر نه رسیږي، چون ټول دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پرې هیڅ دغه نهسته چې ښځې ولاړې سي، یو خو بانک ته نهسي تللی، دویم که ولاړې سي هغه خپل ماش هم واخلي، اجازه نهسته چې ډېر خپل پوره ماش واخلي، او درېیم که ماش رسېدلی، دا تر ټولو مهم دی. دولت روسه پر ماش بيخي ورسوالي نه دي، تر استادانو پر، تر کارمندانو پر، نو دا ډېر مهم اړخ دی. ا دویم، که رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي، دا ټول ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ سوي دي، او دا هغه د لارې دوی ته معاش راځي، نو که دوی رښتیا وغواړي چې دا ادارې پر خپل ځایو پاتې د پاسپورټ سوي نیسي، تر معرفه پورې هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي، نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نهسي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص، او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړ. نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي. تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، دوی نشي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني، یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه.
پښتنه جانې، ډېره زیاته مننه چې له موږ سره دې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. اورېدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل، او دا خپرونه مو لمر سره پر مخ یوړه. بل اونې به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام وخت پاتره سي. د لیدې تربیا مو پر خدای سپارم.
Thank you.